ځکه چې مونږ پښتو انګلیسي ته ژباړلې او انګلیسي مو پښتو ته ژباړلې.
نو دوی د دې لپاره چې دا ستونزه هم هواره شي په کار داده چې د پښتو آلمانی، د پښتو فرانسوي، پښتو روسی، پښتو عربي قاموسونه هم دلته جوړ شي، هلته پر لیکه شي، وده ورته ورکړ شي چې دغه ژبې مخامخ یو د بل سره ژباړه وکړي.
یعنی دا سم کېدلی شي چې فرضاً که یو څوک په څو ژبو پوهیږي، نو ښه به دا وي چې که پښتو انګلیسي ته ژباړي، پښتو د بلې ژبې ته هم وژباړي چې بیا یو وخت هغه ژباړه یو څه کره واوسي.
بهترین کار هم دا دی که یو څوک په څو ژبو باندې بلد وي، د دې پر ځای په انګریزي ډېر بلد دي، ډېر کار پکې د دې پر ځای چې په انګریزي باندې کار وکړي، هڅه دې وکړي په عربي یا فرانسوي یا په روسي یا په یو بله ژبه کې،
هر هغه ژبه چې دی بلد
دی، بلد دی.
او اوس دغه کومې تېروتنې چې کېږي یا ژباړه غلطه راوځي، ځینې دغه شک لري چې ولا کېدی شي ځینې کسان به د تخریب لپاره دغسې کوي یا نه غواړي چې پښتو ډېره کره اوسي، دې ګواښ ته یعنې څومره مطمئن یې چې دغسې به م وي؟
زه فکر نه کوم چې یو څوک د دومره
وزګار
واوسي یا د دومره ټیټ ذهنیت څښتن وي چې د یوې ژبې سره د دغسې یو چلند وکړي، زه اټکل نه شم کولای. په نورو ژبو کې که د ښوونځي یو متعلم هم وغواړي د دغسې ماشین د بډاینې دپاره کار کولی شي، دلیل یې دا دی چې هغوی پراخ د ژبې کتابونه لري، ډکشنریان لري. یعنی هغه متعلم کولی شي چې د یوې ډکشنري په مرسته باندې د هغې ټول لغاتونه په خط ور ټایپ کړي، هلته یې پکې ځای پر ځای کړي. یعنی معنا دا چې د یوه متخصص او یوه کارپو کار یوه متعلم کړی دی، د ښوونځي متعلم. زموږ په ژبه کې ستونزه دا ده چې قاموسونه نه لرو. کم قاموسونه درلودلی بیا هم د ډیرو خلکو لپاره دا اسانه کېدله چې په دې پروژه کې ونډه اخیستې وای، مرسته یې کړې وای.
عثماني صاحب، زه چې تاسو څومره پیژنم، تاسو هم په هغو لومړنیو کسانو کې په پښتو ژبه کې چې دغسې فعالیتونو ته یا دغسې کارونو ته به مو ځوانان هڅول د فیسبوک له لارې، له نورو لارو، او بیا څه وایي مونږ خو دغه بدبختي ده چې کله یو کار وشي بیا نور یو چغې وهي چې ما کړی دی دغه کار. خو فکر کوم مر چا چې دغه چغې وهلي دي چې دومره کار به یې نه وي کړی او ادعا یې کړی چې ما کړی، دوی به فکر کړی وي چې ولا دا ګوګل ته چې پښتو اضافه شوه نو کار حل شو. خو تاسو د یو مسلکي کس په حیث چې قاموسونه هم لیکئ او په دې برخه کې ډېر کار کوئ، فکر کوئ چې یعنی 50% هم په ګوګل ژباړن کې پښتو هماغومره منظمه ده؟
نه، زه د 50% اټکل چیرته کولای شم، زه که اټکل کوم وایم چې 40% کار شوی دی. لا شل به هم ډیر وي، بې انصافي به وي چې شل وایم. پراخ کار پاتې دی اما یو ښه پیل دی. لومړني ګامونه اخیستل شوي دي، باید دوام، دریم او څلورم ګام هم پورته شي او بالاخره داسې ورځ راشي چې پښتو په ټوله مانا په دغسې ماشینونو کې ځای پر ځای شوي وي او دغه ډیټابیزونه بشپړ شوي وي.
او دا به مې وروستۍ پوښتنه وي چې اوس هغه ځوانان چې واقعا غواړي د پښتو ژبې د غنا لپاره کار وکړي او بیا خصوصا په ګوګل ژباړن کې، دوی ته څه لارښوونې لرئ؟ فرضاً اوس هم ځینې لینکونه شته دي، ځینې برخې شته دي چې دوی اوس هم ورتلی شي او مرسته کولی شي.
دوی ته دا وایم چې تر هغو پورې چې ډاډمن نه دي چې یو کار کوي او په خپل ځان باور ونه لري او د خپل هغه څه چې لیکي د هغې په سموالي باور ونه لري، هغه دې نه پورته کوي، د خلکو سره یې نه شریکوي. که دا وړتیا په ځان کې نه ویني چې دی مخامخ په ګوګل ژباړن کې کار وکړي، دوی کولی شي چې هغه قاموسونه چې موږ لرو د پښتو او انګریزي ترمنځ یا د پښتو فارسي او نورو ژبو ترمنځ، هغه دې ور پورته کړي، یوازې ټایپ دې وکړي، ځکه د هغې مسؤلیت مخکې له مخکې یو چا اخیستی دی، یا یو څه په ټولنه کې ځای موندلی دی، یا یو څه سم شوي دي. دا چې وروسته بیا یو بل څوک راځي دا د دوی تېروتنې ورسموي، دا به یو کار دوه ځلې شوی.
دوی هغه کوم چاپ شوي قاموسونه یا سندونه چې دي هغوی نه ګټه اخیستلی شي؟
فوق العاده بهترین کار همغه دی.
دې لپاره بیا کوم داسې لینک یا کوم داسې نمونه شته چې دوی بلد شي چې هغه فلانه پانی ته لاړ شي یا فلانه چې سرچ ولټوي په ګوګل کې پیدا وي؟
ګوګل دې هغه کسانو لپاره چې غواړي چې په دې پروژه کې مرسته وکړي یو ځانګړی پانی لري چې دوی په ګوګل کې سرچ کی موندلای شي او غلطه بیا دوی یو حساب ځانته پرانیزي او مغلطه خپل ژباړه کوي او یا مثلا قاموسونه ورپورته کوي.
ډیر مننه، خوشاله سه.
تاسو نه مننه.
ډیر افغان انزورګران دا خبره کوي چې د دوی پلاس جوړ شوی انزورونه بازار نه لري، خلک نه اخلي او دولتي اړوندو ادارو هم د هنر دا څنګه له پامه غورځولې ده. ښاغلی باران ساده چې له څو کلونو راهیسې په کابل کې نقاشي کوي په دې نظر دی چې باید د معاصرو انځورګرانو یو همیشنی نندارتون جوړ شي او انځورګرانو ته دا زمینه مساعده شي چې خپل اثار د دنیا په مختلفو هیوادونو کې نندارې ته کیږدي. د ښاغلي بهرام سره مې مرکه کړې ده. نوموړی وایي
زه کابو 15 کاله کېږي په عملي توګه زه غوړ رنګ یا روغنی رنګ کلاس وهم او همدارنګه 1390 کاله را په دې خوا لږ لږ مجسمه جوړول او همدارنګه بعضې تزینات د کور له خاطر په دو برخو کې هم ما فعالیتونه لرم.
پخوا هم یو وخت ما ته ویلي وو چې پیل مو له همدې مجسمو د دغو د جوړولو نه کړی. څنګه مو دې سره علاقه پیدا سوه؟
د ابتدا نه حتی د فاکلتی د دورې نه شوق علاقه د ما په دې کې وه او کله چې بهر ته یو ځای تللی وم هلته مې یو مجسمه رسم که په مو خاطر په بهر کې ما ته یو په حساب تقدیرنامه راکړه. موږ هغه سبب شو مغه لامل شو چې ورو ورو په دو د مجسم می په برخه کې زه له کار وکړم.
ډاکټر صاحب څونی اثر لري ده؟
په مجموعي توګه یو سلو 55 آثار لرم. تقریبا یو 15 آثار مجسمی دی انور بعد انور استمونه.
کار خو معمولا در مجسمه پا گچ کوه؟
مخکه می پا گچ کوه و اوس یو مکس دی لرگه یو دی طبیع لرگه یو دی طبیع ونونه او هم دارنگه دی غاخ یو رکم موادی چه دو غز دی غاخ پروتیز جوریگی دیر کلک موادی اقا کولشی چه بخپل پزرسه اقا مواد جور که و اقا شکل یا فرم چه و غانه اقا ترین راو باسی.
نقاشان چه دی خپل دلچسپی لری او ځینې سوژه په آثارو کې په بیا بیا تکراریږي. ستاسو د خوښې سوژه څه دی په مجموع کې؟ ډیر په کومو موضوعاتو باندې کار کوئ؟
زما اکثرا هغه آثار دغه حماسي برخونه لري. پس د حماسي نه فرهنګي اړخونه ډیر دي.
طبعا له انځورګرانو سره به مرابطه ای اکثر وخت ما اوریدلې دي دوی د خپل کاروبار نه دیره ناراضه دی وای چه فروش نلید.
هغه انځورګرانم چیزی پیشنم دغه خپل شخصی کارگاوی لری او پا دوکی کار کهی اغا پس لغونه نظر پا مغا خپل ارتباطات و به هر خود دغه خپل آثار پا دیره چی تا پاید چه اغا که مو ایساب کو تقریبا دوگو اغا نیم مصرفی چه یو هنرمند اغا مادی مصرفی چه پکردی اغا تقریبا نشی پوره کولی. نو پا دو برخه که دی اطلاعات و فرهنگ وزارت توجه دیره لگده نو هیله لرو چه با دغه برخه که دغه خاص توجه ولری. دولت اغا آثار چه اخلی مقصرا پوغو شپنگ میشت یو کالا تا دو کالا پوغو تیروی لکه ده پغمان ده قصر آثار لطروس اغا ده هنرمندان سگرزی اغا پیسی پلاس ندیور. از ما آقاختنه ده اطلاعات فرهنگ ده محترم وزارت سخه هیله ده چه ده انزورگره پا برخه که دائمی نمایشگاهی یا نمایشگاهی جور که ترسو چه دغه هنرمندان و کولشی اغا خپل آثار دلتا راوری او ده هم ده هنرمند لپاره خده او هم دارنگه ده دولت بخاطر کولشی چه اعلان و که دولت اغا هوادوال ورتراشی پا یو دیر تی تبایه یو تکس واخلی او و کولشی چه هم ده هنرمند ده انزوری رو سا آشناوی او هم دارنگه ده دولت پا بودیجه که یو واحد پیداشی. سابقه هنرمندان با بیرونی نمایشگاه تا با غختل کدل او پا دیر چیت باید با دوی خپل آثار با ولل لالت آثار با پر نمایش که خل لبل اخوا ده معرفی ده ده فرهنگ ده کلتور ده افغانستان پا نریک
پا دیر چه هلوان ده داری پا تیره بیا ده اطلاعات فرهنگ وزارت ده مسئله تا توجه که منن استاسونه کور مادن
استاسونه هم من.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
صدیق الله مین په کوټه کې میش ځوان شاعر دی چې تر اوسه یې د شعرونو دوې ټولګې چاپ شوې دي. مین 3 کلن و چې کورنۍ یې له کندهاره کوټې ته کډه شوې وه او لا تر اوسه هلته میشت دي. ښاغلی مین وایي د تیرو 20 کلونو په پرتله د ځوانانو شاعري ډېره بدله او له نوښته ډکه شوې ده. د صدیق الله مین سره په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میاخیل مرکه کړې ده. دا اوریدلو بلنه در کوم.
صدیق الله مین صاحب، افغانان چې له خپل هېواده مهاجرت ته اړ شول او خصوصا دلته په کوټه کې چې میشت شول، نو دوی له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ ول. نو په داسې حال کې ستا ماشومتوب دلته څنګه تېرېده او له ادب سره له شاعري سره دې مینه څنګه پیدا شوه؟
نو موږ خو کوچنیانو په هغه وخت کې دا ستونزې موږ ته نه معلومېدلې، یا کېدای سي موږ پر پلار باندې تکلیفونه خواري تېرې شوي، خو چې موږ په ښو بد پوهېدلو نو دا ستونزې تېرې شوي. نو سبق مو وایه، بیا د سبق سره خاص شو کوم، نو یو څه کورنی مشکلات وو، بیا نو دا و چې په کار لګیا شول او د دې سره به ما سندرې اورېدلې. په دې کې به دا ښه شاعرانو شعرونه هم وو، نو هغه شعرونه به ما اورېدل، خامخا تاثیر یې کوي. نو ما د کوټې راډیو وه، نو موږ به دا اورېدلې، لیکونه به مو راستوله، په دې کې به مو یو نیم شعر هم دغه کوو. یا بس دغه سره کرار کرار یو کله ناکله به ریډیو ته ورغلو، د چا سره به مو پېژندل. بیا د هغه بعد یو د ځوانانو نړۍ یو پروګرام نصیب الله سیماب به کوي، نو د نصیب الله سیماب سره چې ما ولیدله، هغه راته وویل چې ملګري لیکوال ټولنه ده، نو بیا ملګري لیکوال ترتون چې په هغه کې استادان لوی لوی لیکوالانو شاعرانو ناست ولاړم، ورسره لکه درویش درانی صاحب سو، مقدس خان معصوم سو، مرګل اسکر سو، دا خو مشرانو. بیا دا همزو ځوانان هم پکې وو، نو هلته په ملګري لیکوال کې زما ډېر تربیت و.
نو تاسو چې ادب ته راغلي یاست، تر اوسه پورې مو څه لیکلي دي؟ شاعري کوئ، نثر هم لیکئ که نه؟
نثر مې تر اوسه پورې خاص داسې څه نه دي لیکلي، شاعري مې چې کړې ده دوه کتاب خو مې چاپ شوي دي. نور هم اوس څه لیکم، هغه هم شاعري ده. لوستې ادب کې مثال افسانې، ناول، نثر مې لوستې دي خو لیکلي مې نه.
د شعرونو ټولګې دې په څه نامه دي؟
اوله شعري ټولګه چې د ښکلا غبرګون په نامه ده، او دومه چې د غزل غزل خیالونه.
ته د یو ځوان شاعر په حیث چې د شعرونو دوی ټولګې هم چاپ دي، په اوس وخت چې کوم ځوان شاعران شاعري کوي یا هغه چې ته نږدې ورسره پېژنې، څه فکر کوې چې آیا د دوی شاعري تر شل کاله پخوا د ځوانانو تر شاعري بدله ده، یا دوی هغسې شاعري ته جدي دي که نه؟ د دوی په شاعري کې هم هغسې نوښت نشته؟
اول سر ته هغه ملګري لیکوال د ملګرو سره چې زه کښېنستم ناست ولاړو کول، د هغه وخت مثال چې اوس اولس کال اتلس کال تیر شوي دي، او اوس چې زه پر دا فیسبوک باندې د ځینو شاعرانو شعرونه لولم، ګورم، یا مثال شعري ټولګې چاپ شوي دي د نوي ځوانانو او زه وینم دغه شعرونه، د هغه شپاړس کال اولس کال د مخ سره ډېر بدلون پکې راغلی دي، نوښت پکې راغلی دي.
مین صاحب، په دې برخه کې به له تاسو څخه یو شعر واورو، که غزل راته وایاست او که نظم، وروسته به بیا یو څه خبرې وکړو.
پر سترګو دا نوی غزل هم ده، دوه درې ورځې مخکې مې لیکلی ده. د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، د لرګینه سړی څنګه سړی جوړ کی، چې لکانی غمی څنګه سړی جوړ کی. او دا لوګی چې تاو را تاو سي ګل ترې جوړ سي، خو د ګل نه لوګی څنګه سړی جوړ کی. او هنرمند یم ستا تصویر ښه جوړوای سم، خو چې شی نه وي شی څنګه سړی جوړ کی. او خیر اوبه اوس په یو بل شي کې راواخله، نو چې مات سي منګی څنګه سړی جوړ کی. او پر مئن باندې خو خپل ژوند لا هم بار دی، د مئن نظرګی څنګه سړی جوړ.
ډېر ښایسته مئن صاحب. دا اوس چې ما ته ناست یو ستا په دوکان کې، ته د خیاطۍ کار کوې، څه فکر کوې چې له دغسې د خواري مزدورۍ له ستړي ژوند سره چې ټوله ورځ په کار اخته یاست، ورسره شاعري کول یا د مطالعې لپاره هم وخت پیدا کوئ که نه؟
یار، د مطالعې دپاره خو بیخي کم وخت پیدا کیږي، خو بس د دغه کار سره سره شعر لیکلی سم، مطالعه بیخي کمه ده.
ځینې کره کتونکي وایي چې د ښه شعر لیکلو لپاره چاپېریال هم ډېر اغېز کوي. کله چې یو سړی یو شاعر چاپېریال بدل کړي، یو بل ځای ولاړ سي، طبعاً هغه ته نوي خیالات راځي. خو ته چې په دې یوه ځای کې اوسېږې، له شاوخوا دېرشو کلونو راهیسې په کوټه کې ژوند کوې، څه فکر کوې چې آیا د شعر لپاره نوي مضامین، نوي تصویرونه، نوې خیالات فکر ته درځي کنه
و ګرځلاو د انسان د پاره نوې نوې ځایو ته تلل او د ځای څه بدلېده خامخانی وی خیالونه نوې ځایونه سړی ویني نوې څه په لاس ورکوي ذهن ته راځي مګر خو څنګه کې زموږ داسې کار دی دغسې ژوند دی کېدی سې زما په شعر کې هغسې خوند نه یې لکه د هغه شاعرانو په شعرونو کې چې مثال ګرځي شاوخوا د ملګرو سره ناستې ولاړې کوي وخت ورته پیدا کوي مثال ادبي غونډو ته ځي دا خامخا اغېز پر شاعر باندې کوي
ته څو کاله له ادبي غونډو څخه یو مخ بیل شوې او دغه ادبي غونډو ته به نه راتلې له شاعرانو لیکوالو سره د ناسته ولاړه کمه شوه خو اوس د وینم چې له شاوخوا یوه کال راهیسې په ټولنیزو رسنیو خصوصا په فیسبوک کې فعاله سوی څه فکر کوې چې آیا دغو ټولنیزو رسنیو چې ته بیا یو ځل په ټوله نړۍ کې له پښتنو شاعرانو لیکوالو سره پیوند شوې دې ستا پر شاعري باندې څه اغېز وکړ
و اته کاله چې زه د دغه ټولنې سره مثال د ملګرو سره بیل شوی ما شی هم نه و لیکلی خو چې بیرته دا فیسبوک سو دغه په دوه درې ورځې کې خامخا زه یو شی لیکلی سم یو څه مې ذهن ته راځي خامخا تاثیر یې کړی دی نو
په فیسبوک چې ته فعال یې څه فکر کوې په فیسبوک چې کوم ادبي فعالیتونه کېږي فرضاً یو شاعر خپل شعر خپروي یو لنډه کیسه یو لیکوال خپروي پر دې باندې چې نظرونه راځي آیا دا تر اوسه پورې لا ډېر په برسېرن حالت کې نه دي څه کول پکار دي چې په ټولنیزو رسنیو کې هم موږ پر ادبیاتو باندې د پراخو بحثونو یوه لړۍ راپیل کړو
ښه خبره ده مثال اوس په دا ملګرو لیکوال کې چې موږ وو هر پنځلس ورځې بعد به یو ناسته وه په دا ناسته کې به بیا مثال د یو زما غزل به بیا به ملګرو پر هغه باندې هر چا خپل خپل نظر ورکوي نو دا خو لازمي پر شاعر باندې تاثیر کوي بیا داغسې اوس مثال لکه په فیسبوک کې چې یو څوک یو کمنټ معنا پر ولیکي په هغه کې چې سړی ورته وګوري چې یو استاذ یو څه پرې لیکلي نو دا لازمي تاثیر کوي چې مثال دا زما شعر دونه وو چې مثال د دې سړي یو پام یې ځان ته راواړوي خو دا دي چې داسې څه اوس هم نشته نقد چې ورته وایي مثال چې یو خو یې موږ زغملی نشو او چې څوک نقد کوي هغه هم داسې نقد کوي چې هغه دغه نه دي چې سړی
نقد په اصولو
پرانی
مین صاحب وروستۍ پوښتنه به دا وکړم چې دوه شعري ټولګې خو مو مخکې چاپ شوي دي د درېیمې ټولګې لپاره مو هم شعرونه ترتیب کړي دي کنه
در اوس پورې د درېیمې شعري ټولګې لپاره خاص تیاری نه دي نیول بس دا څه چې لیکم نو دا کوم یو وخت دغه کړ سره راټول کړ د درېیمې شعري ټولګې لپاره
مین صاحب په پای کې به بیا که نظم وي خو ډېر به شي او که نه وي بیا خپله یو بله غزل راته ولولئ
نظم خو اوس راسره نشته نو غزل دغه درته ووایم چې ځان پسې ګرځم که ځان زه پیدا کړم تا له زړه باسم چې زړه پیدا
کړم
او اسمانه تا چې ستوري را نه کړله زه به پر مځکه ستوري څه پیدا کړم او له تندې مړ به شم که نه به شم خدایه دا دشت کې به اوبه پیدا کړم او دلته د بدو بدو نسته کمی دلته زه ګورم چې ښه پیدا کړم او مینه تور رنگ د خفګان علامت توروم سترګې چې رانجه پیدا کړم
د طنز په تیر باس کې ښاغلی عبدالنافع عماد د طنز ټوکې او د ځینو نورو شکلونو په باره کې چې پخوا د طنز په نوم معمول وو راته غږېدلی وو د نن په باس کې راته وایي چې اوس طنز په کومو شکلونو او قالبونو کې وړاندې کیږي
طنز معمولا څلور شکلونه لري یعنې په څلورو بڼو باندې وړاندې کیږي یو په لیکلې بڼه چې دا ادبي اړخ دی یعنې کله چې وایو چې طنز یو ادبي سبک دی نو لیکلی طنز لرو چې د ادبیاتو سره تعلق لري بل شکل یې تمثیلي شکل دی یعنې همدا طنزي لیکنه یا ناول دی یا لنډه کیسه ده یا ډرامه ده دا تمثیل سوې ده یا د سټیج پر سر یا تلویزیونی سریال په شکل یا مثلا په ژوندۍ باره چې بیرته هغه د سټیج شکل دی یعنې تمثیلي برخې هم درې شکله لري چې یو سینمایي دی یا تلویزیونی دی یو رادیویي دی او بل یې د تیاتر شکل دی دا یې تمثیلي بڼه ده بل یې تصویري شکل دی تصویري بیا هم پر دوو برخو باندې ویشل شوی یو کارتون دی او یو تنزی عکسونه دي البته هغه تنزی عکسونه بیخي په دې اخره کې مروج شوي دي پخوا نه وه د یو چا یو واقعي عکس راخي هغه په یو داسې موقعیت کې اچي چې د خندا وړ وګرځي
کاریکاتور څه ورته وایي
نه کاریکاتور بیا جلا شي دي اول به د کاریکاتور او د کارتون تر منځ یو پوله وټاکو. کاریکاتور معمولا یوازې رسم سوی بڼه لري. کاریکاتور رسم کیږي او کارتون کیدای سي فلم وي، کیدای سي یو سریال واوسي. یعنی کارتون عمومي دی، کاریکاتور یوازې یو شکل دی. په هغه کې اکثر وخت یو معلوم شخص چې د نښو نښانو څخه پېژندل کیږي، د یو جمهور رئیس، د یو دیکتاتور کاریکاتور جوړیږي، خلک یې پېژني چې دا فلانی دی، ځکه دا نښو نښانې داسې ښیي. یو لږه د تناسب ایستل یي،
یعنی ځینې برخې برجسته کوي، غټوي، لوړوي،
بیخي همداسې دي. یعنی د یو واقعي شخص څیره د تناسب څخه باسي، مثلا سر یې ډېر غټوي او غاړه یې لکه د غونډ سرې میږې نری کي، داسې ملا یې نری کي، غوږونه یې لکه د وزې د اوږده یې راځړېږي، داسې سترګې یې یا ډېره کوچني کي یا ډېره غټوي، پازه یې داسې لکه مثلا د کوتان مشوکه داسې اوږده وي چې د تناسب وزې د خندا وړ وګرځي. او کارتون بیا مکمل خیالي، یعنې سړی نه پوهېږي چې تنو څوک یې دی. په کارتون کې غرونه خبرې کوي، ځنګلونه خبرې کوي، ونې خبرې کوي، ایوانان خبرې کوي. دا د کاریکاتور او د کارتون په منځ کې تفاوت شو. یعنی کاریکاتور د کارتون یو جز دی، یو شکل دی، بل تنزی عکسونه دي. مثلا یو عکس دی، واقعي عکس دی، د ولسي جرګې د یو وکیل عکس دی، دی د ولسي جرګې د غونډې په جریان کې بیده دی، تکیا یې وهلې ده، ښه یعنی ښه داسې په درانه خو باندې بیده دی، یو چای عکس اخیستی دی، یو خبریال. دا عکس یې یو ځای خپور کړی دی، نو لاندې ورته لیکلي دي چې ویښ زلمی، یا ورته لیکلي دي که په پارلمان کې داسې ویښ وکیلان ولرو انشاءالله د بدې ورځې مخ به ونه وینو. دغه عکس ته لیکل شوې جمله یو تنزی حالت خوره کوي، یعنی د خندا وړ ګرځي. که څومره عکس باندې چا لاس نه دی وړی، عکس په هماغه شکل دی، عکس ته تناسب نه دی وتلی، خو د ولسي جرګې د یو وکیل معنویت یا د اساسي وظایف د مسؤلیت دا د تناسب وتلی دی، ځکه چې دی د کار په وخت کې بیده دی. داسې نور عکسونه هم لرو چې دا په آخر کې رواج شوي دي. واقعي عکسونه چې په رسنیو کې خپاره شوي دي، په ویبسایټو کې خپاره شوي دي، په مجلو په اخبارو کې خپاره شوي دي، دغه عکسونه اخلي، یو متضاد موقعیت ورکوي، یو څه ورته لیکي، او یو یې هغه شکل دی چې هغه ته نو هغه تر ډېره حده پورې کاریکاتور ته ورته دی چې په عکس فوټوشاپ کوي. نو دغه د طنز څلور شکلونه په پام لوچ ماته ستو.
یو څه د قالبونو په پیسه کې هم راته وایست، شکلونه خو همدا شکلونه وو چې یو څه د ټکنالوژي را برکت او یو څه پخوا موجود و. البته انځورګرانو به انځورول د عکاسي شکل پخوا موجود و. دی البته هغه جملې چې تاسو یادونه وکړه، جملې په دې کې نقش لري چې فکر ور باندې وسی چې فرزند دی عکس د څه قسم جمله باید ولیکل شي. هغه تنزیه برخه ډیره جالبه وي. مهرباني ده قالبونو په حصه کې میو
په ادبیاتو کې موږ دوه بحثونه لرو چې هر ادبي ژانر یا هر ادبي لیکنه دوه عمومي اړخونه لري، چې یو قالب دی یا لوښی دی او بل محتوا ده. که څه هم په ادبیاتو کې لوښی او محتوا ډېر سره تړلي دي، یعنی داسې نسو ورته ویلي چې دا نو محتوا یې اوبه وبولو، لوښی د خاورو وبولو. بیا فکر وکړو که دا اوبه هر لوښی ته واچو، که چېرې بوتل او دا اوبه به داسې ولاړ شکل ولري، که داسې په پیت غاب کې واچو دا اوبه به اواري. په ادبیاتو کې محتوا داسې نه ده، دا ډېر سره تړلي دي. خو بیا هم ځینې قالبونه شته چې سړی کولی شي چې د یوه ژانر محتوا راواخلي، د یوې لیکنې محتوا راواخلي، په بل کې واچوي. په ادبیاتو کې چې څه ژانرونه، اصناف، قالبونه لرو، طنز په هغه کې راتلی شي. ژانرونه پر دوو عمومي برخو ویشل شوي، یو ته لوی ژانرونه وایي، بل ته واړه ژانرونه یا سب ژانر بولي. د مثال په ډول چاربۍ ته په پښتو کې ژانر دی، خو ځنځیري چاربۍ ته دا بیا سب ژانر دی. یا مثلا که ووایو چې داستاني ژانرونه، په داستاني کې نو بیا ناول جلا دی، لنډه کیسه ده جلا ده، په هغه کې کیسګي یا لنډکۍ کیسه هغه بیا جلا ده. نو که چیرې مثلا فولکلوریک یا ولسي ژانرونه راواخو، په هغه کې مختلف ژانرونه، مثلا د لنډۍ څخه نیولې بیا نو زه تر لنډکۍ، نو د لنډۍ څخه تر نکلونو پورې، که نه منظوم او منصور ژانرونه لرو. دغه خټه چې هر چا جوړ کړه انتقاد یې په یوه داسې پوښت کې وپیچي، داسې مسله یې ورګډه کړل چې هغه څوک وخندي. اوس نو دغه د طنز خټه دې ته به خټ ووایي، دغه خښته کړې خټه چې هغه طنزي خصوصیات لري، کولای شو چې هر قالب ته یې واچو. په ټولو منظومو قالبونو کې طنز راتلی سي، په غزل کې راتلی سي. دا کار لوی ولی محمد مخلص چې د کندهار یو ډیر مشهور ظریف سړی و او ډیر تکړه شاعر و، په هغه مشرانو لیکوالو کې راځي چې تقریبا 40 کال په افغانستان کې اوسي، وصفات سوي دي، هغه دا کار کړی دی. دغسې په چاربیتو په قالب کې راتلی سي، حتی چې د لنډۍ په قالب کې راتلی سي، که ولسي ژانرو ته ولاړ سو نو په قصیدو کې راتلی سي، په څلوریزه کې راتلی سي، په ټولو کې راتلی سي. که دغسې نثري قالبونو ته راسو، په نثر کې د لنډې کیسې په قالب کې طنزونه ډېر لیکل سوي دي، د ناول په قالب کې لیکل سوي. البته په پښتو کې ډېر کم داسې ناولونه لرو، یعنې تر اوسه پورې د سپتور پر ناول ما نه دي لیدلي، طنزي ناول نه لرو، طنزي لنډې کیسې ښه زیاتې لرو. البته قالب هم بېرته د محتوا سره اړه لري، یعنې که چیرې زموږ دا طنزي خټه دا ډېره زیاته وي، د مثال په ډول که ته غواړې چې یو سیاست وغندې، یوه دوره وغندې، هغه دې د شلو کالو تاریخي مقطع وي، هغه د لنډۍ په قالب کې نه ظاهر، ته مجبور یې هغه دپاره رومان انتخاب کړي. او که چیرې غواړې چې د یو رشوت خور مامور یوازې یو حرکت، یوازې یو حرکت چې د خپل رئیس سره غوړه مالیکي یا د څنګه خپل مراجعین خطابه سي، څنګه هغه ته فریم ورکړي، دا په لنډه کیسه کې راتلی سي، حتی دا په څلوریزه کې راتلی سي، دا په کارټون کې راتلی سي. دلته په طنز کې د طنزي لوښي یا د قالب انتخاب د محتوا سره اړه لري، هر ډول چې محتوا و هغه څه قالب ورته انتخابېږي.
کورو مدان ډېره زیاته مننه.
دشنو خالونو رو گودر لوټ شو، هم په کابل هم په خبر لوټ شو، د يرغلګرو زړونه یخ شو کنا، د خاپېرو د وطن غل لوټ شو. جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل، ستا گل غٹے تنکی تنکی معشوما بے وقت اور جدل، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی بری گیلا آسمان وطنا، ستا وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا.
دادو نسلنا گلال نسلنا لوی پا بارو دو کشل دردو منی دو وفارن گنا توی پا